سات لس بجې شوې یو تل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو مخکښی شزی او ژوند په شیبو کې لومړی د دې سات خبرونو واوري چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي
پاسر کې د خبرونو سرچکی په بدخشان ولایت کې یو سلاتیا افغان سرتیری تر څلور ورځې محاصره ورسته د وسلوال طالبانو ته تسلیم شوی د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیم خبراتورو په راتلونکي دور کې به د اوربند په منصرات پر اوربند هم ټینګار وکړي او د ایران د بهرنی چارو وزیر نن کویت قطر او عراق ته ځي د خبرونو تفصیل د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې یو سل اتیا تن افغان سرتیری د وسلوال مخالفینو لخوا ژوند نیول شوی دی د بدخشان ولایت ولایتي شورا رئیس عبد الله ناجی نظری لازادی رادیو سره په خبرو کې ول چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیر ګران په سیمه کې لڅور زرهسي محاصره وو نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومي کومکي ځواکونه ونرسدل چې بل اخر دغه سرتیری د سیمه خلکو په منځګړی تو وسلوال طالبانو ته تسلیم شول د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیم خبراتورو په راتلونکو دور کې به د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوال طالبانو له استازو سره د مستقیم خبراتورو په لومړی پړاو کې هم شامل وو وایي په هو خبرو کې هم د اوربند مسله یاد وسو خو بیا پریکړه وسو چې بل دور کې خبراتور کې به پر دې موضوع بحث وزي ناطقي د رويټرز خبري اژانس ته ویلي په راتلونکو د پراتلونکو دورو خبرو کې به د دوی د بشری اوربند غوښتنه وکړي او هیلمندي چې مقابل لوري به ومني د سولې ادالي شورا غړي شاهزاده شهید هم ازادي رادیو ټول چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړنی غوښتنه ده
او موږ خپل امیدواري چې د دونه طولانی جنگونو نروسته د افغانانو غوښتنو ته چې دا یو اسلامي غوښتنه ده ملي غوښتنه ده افغاني غوښتنه ده او په عین حال کې انساني غوښتنه ده دې غوښتنې ته دواړه طرفونه اتناو کیو
محمد نتقی وای د خبراتورو راتلونکي دور کې باید طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټ شورا ورتوي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري د بغلان په ټنټغوري ولسوالۍ کې یو شمیر ملکی کسان د ناصرګندو وسلوال لخوا برمته شوی دی د دې ولایت د امنیت قومندان عبدالجبار پر دلینن ازادي رادیو ټول دا کسان چې شمیر نه دی معلوم تیر ورځ نه وخت په ټنټغوري ولسوالۍ کې له موټر څخه تر کښته کېدو وروسته وسلوال لزان سره به ولیدي هغه ول امکان لري چې یاد کسان د دوه قومون ترمنځ د شخصي استونز لامل برمته شوی خو زیات کړی چې د خوش کېدو په اړه هڅې پیل کړي دي پر همدې محل د دهنې غوري ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو د نوم نشدل په شرط ازادي د رادیو ټول چې برمته سوی دوه لستانه دي تر دا مهاله د دې کسانو د برمته کېدو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخستې د امو سین د سپان د کېدو لامل د جوزجان د قرقین او خمآب ولسوالۍ سره باندې درې سو کورنۍ به ځای سوی دي د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ټول چې د تیر ورځې را پدې خو د اوبو د زیاتېدو لامل د دوی په لزګونو سروي هم لمنځتللی او د تګ راتګ لارې هم د خلکو پر مخ تړل سوی دي پر هم دې محل د جوزجان د والیم رستيال انجنیر عبدالرحمن وای چې د یاد کورنۍ ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریک کړي خو تر دا مهاله په اړه کوم اقدام نه دی سوی او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي یو امریکایي ډالر یو شپته افغاني دی چپله یو یورو و شپته افغاني یو انګلیسي پوند درونه وی افغاني شپته پله یو سوډریال شپړه افغاني لاس پله زر ایرانی تومن اتل افغاني اتیا پله او زر پاکستانی کلاری 1509 افغاني بیا هم شرغلاست د ایران ته بهرنی چار وزیر نن کویت قطر او عراق ته ځي په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شوروستورو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقه خبري کیږي د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې موافقه په وړاندې ژر عکس العمل وشو او اندیشنه پر څرګند کړه د خلیج هیوادونو چې د ایران گاونډیان دي په دې اندیشنه لري چې شاید د موافقه ایران ته لار هوار کړي چې اټومي وسله جوړ کړي خو امریکا وایي د موافقه د اټومي وسله د جوړولو لپاره پر ایران ټول لارې بندي کړي دي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباری کوي ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د سعودي عربستان په رسمي خبري اژانس کې لوي خبرې سیبي خبر پاڼې سره سم دا یو اړخیز اوربند تیر شپې له نیمایي څخه پیل شوی دی، خو په عین حال کې دا هم ویلي چې ائتلاف د حق ځانته خوندي بولي چې د اوربند په لړ کې د شاهو سیاغانو له لوري هر ډول فعالیت او خوځښت ته پوځي ځواب ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپل مشوره کې نرموالی راوست. په نوې مشوره کې چې پرون یې خبره کړه، له برتانیانو نور د پخوا په شان په کلکه نه دي غوښتل سوي چې ایران ته بې ضرورته سفر ونه کړي، خو له هغوی غوښتل سوي چې په ایران کې د عراق، پاکستان او افغانستان سرحدي سیمو ته لاړ نه سي. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو هاوس کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه، دوه ځن وژونکو چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلې. دا بریدونه د توز خرماتو ښار کې سوي چې د بغداد څخه 115 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې چاودنو تر 15 زیات کسان ټپیان کړي دي. د برید ډېر قربانیان د اقلیت ترکمن ټبر اړوند شګان دي. د توس خرماتو شروال علي حسيني وایي یو ځانوژونکو د لامبو په هغه هوس کې چې لسګونه سړی او ماشومان پکښې په لامبو بوختو ځانته چاودنه ورکړه، او دویم برید کوونکي چې چاودېدونکي مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو، د ټپیانو د انتقال پر مهال د هوس د دروازې مخې ته چاودنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حملې په اړه د سړنې د کمیټې د غړو پښتنو ته ځواب وایي. په دې برید کې څلور امریکایان وژل سوي وو. میرمن کلینټن چې د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخابات لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه ده، د کمپاین ډلې پرون دې کمیټې ته د هغې د حاضرېدو نیټه په ډاګه کړه. د میرمن کلینټن د کمپاین وایي نیک میرل وایي د دې کمیټې مشر تر دې د تیری ګډې چې په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو غړي د یو اونۍ مخکې په دې کمیټه کې د میرمن کلینټن د حضور غوښتنه کړې وه، او نوموړي پرون دا غوښتنه ومنله. په دې وروستیو کې د بنغازی د پیښې په اړه څېړونکي د وزارت پر مهال هیلری کلینټن لخوا د خپل شخصي ایمیل او کمپیوټر کارولو موضوع په یوه سیاسي جګړه بدله سوې. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 14 نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي. د ولسمشر الماس بیگ اتمبایوب دا فرمان پرون شنبه ماښام خپور سو، او په کښې د قرغیزستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل سوي چې آزاد، عادلانه او شفاف انتخابات تضمین کړي. په دې فرمان کې همدارنګه د قرغیزستان له حکومت څخه غوښتل سوي چې د انتخاباتو په بهیر کې د عامه نظم او ملي امنیت د ساتلو لپاره ضروري اقدامات وکړي. په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د ولسي پاڅونونو په نتیجه کې د دوو ولسمشرانو له لرې کېدو وروسته قرغیزستان په یو زیانمنونکي هیواد بدل سوی دی. د 2016 میلادي کال په جولای میاشت کې د دې هیواد په جنوب کې د قرغیزیانو او ازبک ټبرو ترمنځ شخړو کې تر 400 زیات کسان ووژل سول. د خبرونو پای.
لاس په جیاو ته د دقیقې شوې تاسې زموږ اخلاصادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.6 دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې واورئ. د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې د افغانستان د حکومت لورې د سولې د خبرو پر راتلونکو پړاو کې پر اوربان ټینګار کوي.
خلک اله امیدوار کېدې شي چې په دې دور مذاکراتو کې په دزبندۍ باندې توافق وشي.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وایي 180 افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې دي. د پکتیکا په انګور اډه کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړولو په اړه د سیمې د اوسیدونکو له شکایت وروسته دفاع وزارت وایي
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتي متر خاورم یا ونیسی او یا پاریټ تای سات جوړ کی.
هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي. په دې خبرونه کې د کابل رسپانو ته کتنه کوو او د غرس و ونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې له وسلوالو طالبانو سره بل د خبرو بل دور کې به افغان حکومت د اوربند پر مسله ټینګار وکړي. د حکومتي لوري د یو مذاکره کوونکي په وینا د اوربند موضوع به د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي هم ازادي راډیو ته ویل د اوربند لټینګېدو پرته د باور جوړولو لپاره زمینه نه برابرېږي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د افغان حکومت د هغه هیئت یو غړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وای د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوی راتلونکي ونې ترسره شي اساسي ټینګار پر اورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی که موقتی هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي دائمي، ولیکه ډزبندۍ و نه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نشي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیول شي، دا د اعتماد سازۍ لپاره اهمه نقطه ده.
د اوربند په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبلې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله مند کړي. ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپلو خبر پاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1 نیټه په چین کې ترسره شي.
خو یو پاکستانی امنیتی مقام د پاکستان اکسپریس تریبیون ورځپاڼې ته ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو دوهم پړاو به په پاکستان کې وي، نه په چین یا قطر کې. دغه پاکستانی چارواکي چې د اکسپریس تریبیون ورځپاڼې په وینا نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم پړاو به په چین کې د راتلونکي په اسلام آباد کې د راتلونکي جمعې په ورځ چې د جولای 1 ده ترسره شي. دا په داسې حال کې ده لکه څنګه چې مو په خبر کې واورېدل، په راپور کې واورېدل، د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې دا خبرې به په چین کې وشي. د افغانستان حکومت او په ځانګړي ډول ویل کېږي چې طالبان غوره بولي چې د سولې بل پړاو خبرې له پاکستانه د باندې په یو بل هیواد کې وي. د پاکستان امنیتي چارواکي دا هم ویلي چې د خبرو دوهم پړاو به د راتلونکي جمعې په ورځ وي. ورځپاڼه زیاتوي د طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي ورته ویلي چې د دوی مشران اوس په دې مشوره کوي چې دا ځل خبرو ته د خپل شورا مهم غړي واستوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بدخشان ولایت شورا رئیس وایي چې د دې ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو 180 تنه امنیتي ځواکونه ژوندي نیولي دي. عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل چې 180 ملي سرحدي او سیمه ایز پولیس د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له 4 ورځې محاصرې وروسته د سیمې د اوسیدونکو په منځګړتوب د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم کړی شول. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پراپور کې وبري.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبد الله ناجی نظری لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څو ورځو راهیسې محاصره وو. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د وردوج ولسوالۍ د تیرګران قرارګاه څلور ورځو رئیس د محاصرې په حالت کې وه او په دې بیس کې 130 تن افغان سرتیری په شمول د ملي پولیس، سرحدي پولیس او سیمه ایز پولیس اوسېدل چې د وسلوالو طالبانو لخوا ژوندي نیول شوي دي. نوموړي د دغو اسیر شوو سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنه وښودله. هغه وایي چې دغه شمېر افغان سرتیرو هغو طالبانو ته تسلیم شوي دي چې پکې د بهرنیو جنګیالیو شمېر زیات دی. علت دا و چې دغه سرتیری له څو ورځو رئیس د محاصرې په حالت کې وو او په وخت سره دوی ته کومکي ځواکونه ونه رسېدل. امیدواره یو چې دغه سرتیری ژوندي آزاد شي، خو څه نشو ویلی ځکه له طالبانو سره زیات شمیر خارجي جنګیالي دي، ځکه خارجي تروریستان هر کار کوي. څو میاشتې وړاندې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر سرتیری د طالبانو لخوا سیران شوي وو او بیا وروسته یې سرونه ورڅخه غوڅ کړي وو. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه چې دا مهال د بدخشان په څلورو ولسوالیو لکه بهارک، جرم، شهدا او وردوج کې وضعیت ډیر خراب دی. که په وخت سره توجه ونشي نو ګوندې یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدلو په دې اړه د بدخشان ولایت د امنیتي چارواکو نظر ترلاسه کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید ژر تر ژره ډیورنډ کرښې ته په نږدې سیمو د توغندیو ویشتل بند کړي. ویل شوي چې په وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو څه باندې 400 توغندي ویشتلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو سرغړونې د پاکستان په زیان دي. د دې موضوع په اړه د اسدالله لودین راپور واورئ.
پاکستان کله وی خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابره کړي، خو بل لور ته بیا د هیواد پاوز ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندیو ویشتل بیا پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان د پاوز د عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. دا یوه د پاکستان د پاوز دا اقدام چې پر افغانستان توغندي راولي تل مونږ غندلی دی. مونږ د دې غوښتونکي یو چې ژر تر ژره باید دا حملې ودرېږي. حکومت به بیا هم له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي څو دا توغندي چې ملکیانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پرله پسې کلونه توغندي وویشتل شول، خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره دا توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د تېرې څلور میاشتې راهیسې بیا د توغندیو ویشتل پیل شوي او تر اوسه یې څلور ملکیان وژلي دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو، دانګام، شیګل او ناړې ولسوالیو باندې 445 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راویشتو سربیره د پاکستان پاوز د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړي دي چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفهیي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي او زیاتوي چې افغان ځواکونه یې د مخنیوي وړتیا هم لري.
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتی متر خاورم یا ونیسی او یا پغی کې تای سات جوړ کی. په هر توان باندې، په هر قدرت باندې چې موږ د هغه مخنیوی کوو. کچېری پاکستان دا کار کوي، زه تاسو ویل شم چې دا د هغه په ګټه نه ده. چې د هغه په ګټه دی، هغه دا دی چې د افغانستان سره په سوله کې ژوند وکړي.
د چارو څېړونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط حساس پړاو ته رسیدلي او په کار ده چې هر ستونزې ته په همغږۍ او تفاهم سره سیاسي حل لار پیدا کړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د هیواد په 9 ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیلوي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې د هند له لورې د افغانستان سره د بسونو د مرستې په باب راپور. هند وایي چې له افغانستان سره د زرو بسونو مرسته کوي. خو هند ځینې شرطونه میشیدي، هند له افغانستان غوښتي چې د دغو بسونو لپاره سم تمځای او د غرض د ترمیم لپاره امکانات برابر کړي. په دې اړه راپور واوري.
په داسې حال کې چې له کلونو راهیسې د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک د ښاري ملي بسونو له کمښت څخه شکایت کوي، د ترانسپورت وزارت وایي په نږدې راتلونکي به دغه ستونزه هواره سي. دغه وزارت وایي چې له هندوستان څخه د زور ارادو ټاټا ښاري ملي بسونو د واردولو هڅه ادامه لري او په دې اړه یې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړي دي. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې هندوستان د دغو بسونو د ورکول په مقابل کې افغانستان ته یو لړ شرایط هم وړاندې کړي چې هغه بسونو ته مشخص تمځایونه، ترمیم ته د زمینه برابرول او یو شمیر نور اړوند مسایل دي. د وزارت ویان حکمت لا قوانچوای چې په همدې هدف د یک شمې پورز یو هندي پلاوی دغه بسونو د ساتل لپاره افغانستان ته سفر کوي او په دې اړه به د ترانسپورت له وزیر سره خبري وکړي.
د ترانسپورت وزیر تیرونی د هندستان له سفیر سره په همدې اړه ولیدل. نن هم د هندستان یو تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي، هغوی ټول وضعیت سیړي. روسه تر هغه چې دا خو سیړل شي د دواړو هیوادونو د استادو ترمنځ خبرې کیږي چې دغه تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي، د هغه د زورو مرسته شوی او بسونو لپاره د معیاري ورکشاپونو، پارکینګونو او نورو برخو کې اسانتیاوي رامنځته کوي.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ معاش اخلي، خو 2000 افغانۍ کارت د تګ راتګ پر مهال په کرایو کې مصرفیږي. اوس مهال په کابل ښار کې پولیسګونو دولتي ښاري ملي بسونه فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې یو خصوصي سکتور هم خپل فعالیت پیل کړی دی. خو کابل ښاریان وایي چې د خصوصي سکتور او دولتي بسونو لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه ډول د میلیونونو خلکو ستونزې نسي حلولای. کابل ته د هند لخوا د ملي بسونو ورکول موضوع له ډیره وخته یادېږي. د ښار سړکونو او ګڼې ګڼې ته پکتو فکر نه کیږي چې ژر د کابل ښاروالۍ د هند د بسونو شرایط پوره کړي. د اقتصادي چارو کارپو او د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ وایي هند هم مخکې له افغانستان سره د ملي بسونو مرسته کړې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده.
ټاټا بسونو په هندوستان او نورو صادرونکو هیوادونو کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او هم یې تخنیک او ټکنالوژي په اسانه لاسته راوړل کیږي. د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډیر ښه تمامیږي. د ټاټا بسونو خو موږ ښه ساتنه ونه کړه چې را موړل د کسانو په لاس مو ورکړل شي، ولایتونو ته ورکړل شول، وزارتخانو ته ورکړل شول، داسې موټر چلوونکو ته ورکړل شول چې په ډیر لږ وخت کې ټوټه ټوټه کړل.
هند، کوریا او پاکستان تیر کلونه له افغانستان سره د ښاري ملي بسونو مرسته کړې، خو دغه بسونه د بې احتیاطۍ، د هغوی د ترمیم لپاره د منظمو ورکشاپونو د نشتوالي له امله له کاره ولوېدل. ټاکل سوی په همدې منځ کې له هندوستان څخه راتلونکی پلاوی له افغان چارواکو سره د زړو بسونو د ترمیم په اړه هم خبرې وکړې. د اقتصادي چارو کارپوهانو په اند که چیرې هند په دې برخه کې خپل مرستې ته ادامه ورکړي، له یوې خوا به افغانستان لپاره ګټورې تمامې سي او ورسره سم په ښارونو کې د دودونو مخه هم ونیول سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس موږ شخلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو، د ماشام تر او بجو دوام کوي. د ماشام لو بجو وروسته په همدغه سپود امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. اوس په هم له اسدالله لودین وورو چې د کابل نننۍ ورسپانو څلیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره له طالبانو سره د سولې د خبرو دویم احتمالي پړاو او د دې خبرو په اړه سپارښتنه او اندېښنو ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکی ورسپانه په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې په دویم پړاو خبرو کې څه باید بدل شي. په سرمقاله کې راغلی چې تر اوسه د دویم پړاو خبرو اترو ځای نه دی مشخص شوی، خو ویل شوی خداده چې طالبان په دې خبرو کې خپل استازي مشخص کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا ځل باید افغان حکومت او طالبان په خپلو کې اوربند ته غاړه کېږدي او یو د بل په وړاندې له جګړو لاس واخلي. د ورسپانې په باور د سولې تر لاسه کول یو لوی پرمختګ دی او افغان حکومت ته پکار ده چې د طالبانو یو شمېر شرطونه ډیر جدي ونه نیسي. اصلاحات ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي له طالبانو سره سوله او د افغانستان او پاکستان اړیکې. په مطلب کې راغلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې له ټینګښته ویره لري او پوهیږي چې د سولې په صورت کې د کابل او نوې ډیلی اړیکې پیاوړي کیږي او د پښتنو پر سر پخوانی شخړه بیا راپورته کیږي. په مطلب کې راغلی چې د ملي شورا پر ودانۍ روسي حمله په پاکستان کې پلان شوې وه او د افغانستان ملي امنیت هم دغه حمله پړه پر پاکستان واچوله. د سولې خبرې او د دې خبرو سیاسي عواقب دا بیا د چراغ نادولتي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی چې طالبانو د لومړي پړاو خبرو اترو په اړه محتاطانه غبرګون وښود او ویې ویل چې د دوی سیاسي دفتر صلاحیت لري چې خبرې وکړي او یا یې هم ودروي. سرمقاله لیکونکي ویلي که د طالبانو پلاوی په هر هدف او نظر د سولې خبرو کې برخه اخلي باید نظر ته یې درناوی وشي او ښه ګټه ترې پورته شي. د ورځپاڼې په باور د سولې په خبرو کې د چین او امریکا رول یوازې په څارنه پورې نه دی محدود، ځکه دا دواړه هیوادونه له پاکستان سره چې د طالبانو کوربه دی ښې اړیکې لري. او په پای کې ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې خبرې له اندېښنو سره ملې دي. په مطلب کې راغلي چې دویم ځل خبرې به په چین کې کیږي او دواړه لوري به یو بل ته د خپلو غوښتنو لیستونه هم سپاري. د مطلب لیکوال ویلي افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې طالبانو ته سرې کرښې وښیي او طالبان هم باید داسې غوښتنې مطرح نه کړي چې د حکومت له واسې پورته وي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هیواد په 9 ولایتونو کې د شری پر ضد واکسین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه شپږوزنی کمپاین په موده کې به د 5 کلونو څخه ټیټ 5.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. یوسف خان زادران پی راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شری له ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په راتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ یې د شری ناروغۍ په ضد شپږ ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ، وایي د دغه واکسین له لارې به د 9 میاشتو څخه تر 5 کلونو پورې شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانیستې په غونډه کې رسنیو ته وویل سږ کال غیر نورمال دولس د شری ناروغۍ پیښې ثبت شوي او له دې سره دغه وزارت د مخنیوي فعالیتونه ډیروي.
د عامې روغتیا وزارت دې ته ژمن دی چې د ناروغۍ د بشپړې له منځه وړنې لپاره په راتلونکي کلونو کې د شری واکسین لومړی او دوهم دوز د پوشش کچه 95% ته ورسوي. د دې کمپاین موخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د 9 میاشتو څخه تر 5 کلونو ماشومانو لپاره ده.
ښاغلی نعیم وایي په قندهار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا دمخه کړی او په 2 نورو ولایتونو بادغیس او نورستان کې د ځینو ستونزو له امله اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولی. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پیښیدونکي د شری ناروغیو او یا له دې امله د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وایي د 13 کلونو په پرتلې اندازه خورا کمه شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په 2008، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شری ضد داسې کمپاینونه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هیله لري تر 5 نورو کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په بشپړ ډول کنټرول شي.
موږ 2006 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغۍ کنټرول پیدا کړي. افغانستان په تیرو 16 لسیزو کې د دې ناروغۍ څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه او د ګزڼ ناروغۍ راکمې کړي تر دې چې د دغو ناروغیو څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچې صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیره بیا آسیا او افریقا کې د 10 میلیونو څخه ډېر وګړي د شری په ناروغۍ اخته او هره ورځ شاوخوا 330 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کیږي. ډاکټران وایي د شری ناروغۍ 2 مرحلې لري چې لومړی ناروغ ته ولګي پیدا کیږي، ستونه یې درد کوي، سترګې یې سرې اوړي، تبه کوي، وروسته یې پر وجود سرې او نسواري رنګه دانې راخیجي. دوی وایي د شری په وړاندې د واکسین تطبیق ضروري دی او واکسین شوي ماشومان په شری ژر نه اخته کیږي. ډاکټران وایي که واکسین شوي ماشومان بیا هم په شری اخته شي خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه د کندهار ولایت شاشنواری خبر کوم. ما ولس مشر اشرف غنی ته دا پیغام دی چې دا مټر ګاټان ولې د ازمر له دا جوړی په ولسوالۍ کې بند کړی دی. ایا په شاه کې بند کړی وای دلته ډېر مشکلات سخت دي. بله السلام علیکم زه عزت الله دلاور دروازګان ولای چرشنو د ولسوالۍ خبره کوم. ما ولسمشر اشرف غنی ته پیغام دغه دی چې د ازمور د چرشنو لارې د میاشت کېږي تقریبا تړل شوي دي. زما دا پیغام دی ته چې دا ول نه لکه حکومت خپل په ساحه کې بندي کړي طالب خپل په ساحه کې بندي کړي دي. السلام علیکم زه دروازګان ولایت څخه نکبلا جان خبرې کوم. موږ دغه ایله د اشرف غنی ساسه چې ورور ځان پر موږ د درې میاشتې کېږي چې لارې بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کې خو حکومت بندې کړي که د طالب په سایه کې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا یم چې موږ خپل مریض متر لا خو باندې د موږ خپل مریض پر غوره باندې په شا اړوو.
دا هم ستاسو هغه پیغامونه وو چې په 0200 او 301 ټلیفون شمیرې مو ثبت کړی وو. کولی شئ چې په 0200 او 301 باندې پیغامونه ثبت کړئ. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی وو. 10:30 دی. سید کمال شاه عارف د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د بدخشان په وردګ ولسوالۍ کې 180 تنه افغان سرتیری د وسلوال مخالفین لخوا ژوند نیول شوی دی. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو پر اتلونکې دا ورکه به د اوربند پر مستکې دوه چنګار وکړي. د بغلان په ډنډغوري ولسوالۍ کې یو شمیر ملکیان د ناصرګند وسلوال لخوا برمته شوی دی. د امو سیند د سپانتکې دوه لامل د جوزجان د قرقین او خوماب ولسوالۍ سباندې 300 کورنۍ بي ځای شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباری کوي ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپل مشوره کې نرم والی راوست. عراقی چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو هاوس کې چې ډېره ګڼګونه پکښې و دوه ځان وژونکو چاودنو لشت لږ 12 کسان وژلې. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 28 نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حملې په اړه د سیډنی د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي.
لاند خبرونه مول اصلي رادیو اوریدل. د اصلي رادیو دروان خبرونه په دوام کې په راپورونو سربېره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله سش کال نشي کولی چې چاته دولتي بورس ورکړي. په دې اړه ناجیه صاحبی راپور لري.
د لوړ زده کړو وزارت ویان صفی الله جلالزی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د مالیه وزارت د بودیجې د کمښت لامل دوی ته پیسې ځنګړي نه کړې سو افغان محصلین بهر ته ولېږي.
بودیجې کې قرار بود از وزارت مالیه گرفته شوه برای
کومه بودیجه چې ټاکل شي و د مالیه وزارت څخه ترلاسه شي او برسونو ته ځنګړي شي. په خوښنۍ سره چې دا بودیجه نه ده ځنګړي شوی. اوس په 1994 کال کې مونږ د دولتي بورس په نوم د مالیه وزارت د بودیجې د کسر لوجې مونږ ونه شو کولای چې دا پروګرام تنظیم کړو. پراتلونکو کې هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړو.
خو افغان محصلین له حکومت غواړي چې د محصلینو د بورسونو لپاره بودیجه ځنګړې کړي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې پرتی ستونزې هم هواري کړي. دوی وایي کله چې بودیجه و بیا هم هغه محصلین بهر ته لګل کېدل چې په وزارت کې اړیکې درلودي.
عبدالمتین انجینری پونځای محصل ما هغه چې پیسې و بودیجه و چیرې محصلین ولېګل هغه کسان لا ټوک چې واسطه درلو.
جاوید احمد شیرزه مو بودیجه په دې باره کې هیڅ اړخ نه لري ځکه کمل کیچي هغه خپل فاونډیشن لري.
برسونه یو سیاسي معاملې ده سو چارواکو په مابین کې معاملې کیږي دا ټول بهاني دي.
خو د مالی وزارت وایي د لوړو زده کړو وزارت څخه غوښتي چې بهر ته د محصلینو د لیګل مسله باید تحلیل او د یوې طرحې لاري دوی ته وړاندې کړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته وویل ک چیرې د لوړو زده کړو وزارت د حکومت قناعت ترلاسه کړي په هغه صورت کې به په دې اړه د حل لارې چارې ولټوي.
لوړو زده کړو وزارت یاد مسله یو جامع طرحه کې راوخلی ګټه وسېډي تحلیل کړي افغان حکومت ته قناعت ورکړي چې مثلا د محصلینو لیګل زموږ لپاره ګټور تمامېږي. که چېرې حکومت ورسره ومنله د مالیې وزارت بیا په هغه صورت کې کولی شي د دوی لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي او یا د ستونزه حل کړي.
خو ښاغلی عبدالرحیمزی وویل هغه محصلین چې اوس مهال په دغو هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي، وزارت ورته تقریبا 15 میلیون امریکایي ډالر لري او د هغوی په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا مهال د نړۍ په 30 هیوادونو کې افغان محصلین په زده کړو بوخت دي چې ډیره برخه یې په هند کې ده.
د ژوند رنگونه
د مونوم اجی ګلاسان ده او زه په دغه شهروالی کې موټروانم.
څومره کال کیږي موټروان؟
یاره د ما شپږویشت کاله کیږي زه موټروانم.
شپږویشت کاله دي چې موټروانی کړې ده، څه ستونزې دې لیدلې په دې موټروانۍ کې؟
یاره ستونزې خو ما دې شهروالی کې لا تر اوسه نه دي لیدلې.
موټر رو کله رابندي او دا شان
رابندي خو ډېره ده په یاره چرایي کې نیم ساعت لس دقیقې دغه شی هغه ده رابندي ده.
ماش دې څومره دی؟
ماش مې یاره کېږي له اضافه کاري سره یو لس زره روپۍ کېږي.
په دغه لس زره افغانو باندې دې د کور ګزاره کېږي؟
نه، د کور ګزاره مې نه کېږي.
نو بیا څه کوئ؟
بیا خو مجبور دي، به یو زوی به سړی لري او ورسره اوړي به هغه ده داسې نه ده په دې ماش باندې ګزاره وشي نور عاید به وي. او
تا ویلی چې زه لس زره افغانۍ معاش لرم، دا خو ډېر کم معاش دی. حکومت نه ستا غوښتنه څه ده؟ تا خو دغه نوی حکومت راغی، هر څوک هیلې لري زړه کې چې یاره معاش به مې جیک شي، معاش به مې یو څه پورته شي، امکانات به زیات شي. دا هیله دې و په زړه کې که نه؟
یاره د ما خو داسې چلو چې دغه زه چې ګورم اوس خلک هغه وچې ډوډۍ ته میران دي.
ولې؟
په دې چې په دې معاش یې ګزارم نه کېږي. زما اوس فعلاً شپږ زره روپۍ معاش ده، زپکاري خو داسې نه راکوي چې له معاش سره یو ځای راکړي. شپږ زره روپۍ معاش راکوي وروره، زپکاري بیا شل ورځې بعد بیا هغه راکوي. دا داسې کېږي چې ورو هغه ده هغه معاش زپکاري چې یو ځای راکړي هغه بیا ګزاره کوي چې لس ورځې بعد معاش راکړي او شل ورځې بعد هغه راکړي. زپکاري بیا ګزاره نه کېږي په دې باندې.
حکومت نه ستا غوښتنه څه ده؟
حکومت مې دا غوښتنه ده چې وروره هغه وکړي، خلکو ته معاشونه جکي، ارامي. موږ ارامي غواړو، چې ارامي نه وي وروره، جنګونه دي وروره، حال و حوز دغه دغه اتحاري نه دي. دا اتحاري د خلک وروره چې یو اتحاري وشي ټول خلک منډې وي تښتي.
مخکخی خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګوله چیړې را سره ده. دا د پکتیکا ده، همي د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همي معلمي کړې ده او اوس په کابل کې قابله ګلولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې دي ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو دپاره صحي کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکترانې نشته. او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چګوده وه، د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکترانې موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، یعنې ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او هم هغه د زما د پلار تشویق و. هغه هم دا ارزو درلودله چې کاش کې زمونږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې خزو سره غلمړنۍ مرسته کولای شوای.
سیمین کولی تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګی ته مخه کړی ده، لیکن دغه شرایط د قابلګی د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګی نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې ده چې قابلګی ولولئ؟
چون زاد د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مې درلودل او یتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې اوسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا څلور کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې اوسېږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنې د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید دا قابلګي ووایم یو څه زده کړم، نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابله کیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمه خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی اوسېږي د هغه سیمه شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن لري و ما د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم، نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه خزینه نه حاضرېدله، یعنې کومه خزینه د راډیو او تلویزیون لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راغلی وای، یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما څلور پنځه کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم رواج باندې بلد شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې لپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نور ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې دوه ځل نشر کېده، په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مخته بیوله، او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې، نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغسې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې، او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه آسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنې ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بلې، که چېرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي، د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې چړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
او مننه تاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړو تر څو د خپل زړه خبرې په دې راډیو له لارې د خویندو سره شریکې کړو.
شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې ننګرهار ته ځو او د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بودایانو د وخت لرغونی هستوپی در پیژنو. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو لرغونی معبدونه، هستوپی، د بهرآباد سمڅی، چارباغ صفا، د بابر تخت، راهی کلان، د شاه فیض الله آغا مزار، نجم الدین اخونزاده، د غوچکو معبدونه، د درونټی معبدونه او داسې نور تاریخي آثار موجود دي. په نننۍ خبرونه کې به د سره رود تاریخي استوپو له تاریخ او ارزښت ته خبر شي. راځي چې فرشتي مرسل ته غوښ شو.
کله چې د لغمان ځمکه پای ته رسي نو د ننګرهار لومړی ولسوالۍ سره رود راځي. د درونټې له اوږده تونله شاوخوا یو کیلومتر د جلال آباد ښار په طرف سفر کوو او د عمومي سړک ښي لور ته په څو کیلومتره کې د بودایانو د وخت لرغونی آثار تر سترګو کیږي. که څه هم دا آثار زیات دي، خو موږ غواړو چې له هستوپو مو خبر کړو. هستوپی هغه برجونو ته وایي چې د بودایانو د وخت حاکمې طبقې د خپل ښار لپاره پیرې درولې او ټول ښار به له همدغه ځایه کنټرولېده. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو د وخت استوپی چې شاوخوا 2500 کلن تاریخي شالید لري موجود دي. استوپی ګرد برجونه دي چې د بودایانو په وخت کې به پکې پیرې ترسره کېدلې. له یادو لوړو ځایونو څخه ټول ښار کنټرولې ده. څوکیدارانو به په خپل منځ کې په شپېلۍ وهلو سره ارتباط لري. د ننګرهار د عالي دارالمعلمین د پښتو څانګې استاد زیل رحمان حسرت سره چې د همدغې سیمې اصلي استوګن دی، زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اورېدلو بلنه یې درکو.
استوپی د هیواد مختلفو تاریخي دورو پورې تړاو لري. داسې استوپی هم پکې شته چې هغه د هخامنشیانو د تاریخي دورې پورې تړاو لري. داسې استوپی پکې شته چې هغه د زرتشتیانو تاریخي دورې پورې تړاو لري. د دغو استوپو د جغرافي موقت تک سړی فکر وکړي دا اصلاً د ځینو امنیتي پوستو په څیر جوړې شوي دي او هغه ځای کې موقعیت لري. په اووم د ثور کودتا او شوروي کودتا وروسته دې استوپو ته داسې یو نظر وشو چې ګواکې په دې کې انګریزانو خپل قیمتي مالونه ځای پر ځای کړي. که څه هم دا د انګریزانو زمانې ډېر وړاندې زمارو پورې تړاو لري، خو په دې استوپو یې لکارو که د شپې لوري به دا استوپې کیندلې. که څه هم څه یې پکې پیدا نه کړل، ځکه دا استوپې داسې وړې استوپې نه دي چې دا په یوه ورځ یوه هفته یا یوه میاشت دا وکیندل شي. دا په میاشتو میاشتو په ماشینونو دا نه کیندل کیږي، ځکه دغه وجود یې ډېر لوی دی.
ټولې څومره استوپې هلته موجود دي؟
داسې دقیقه نه شو ویلی، خو تر لسو ډېرې دي. په دې لاسو کې درې به دغه سي استوپی وي چې دا لري نه تا تخکاره شي. دا استوپی نور ټولې سي غونډې په توګه پاتې دي، امانه یې هغه جوړښت پاتې دی او نه هم څوک یې پیژندلی شي. دا استوپی دي یعنې وران شوي دي، خلکو پکې کار کړی، په توپونه یې ویشت دي. اکثر د انقلاب کې ټوټې خراب شي.
هلته د اطلاعاتو فرهنګ ریاست کوم کار کړی؟
اطلاعاتو فرهنګ ریاست اصلا د دې د ساتنې لپاره، د دې د بیا رغونې لپاره دغومره امکانات نه لري. د دې پوښتنه مونږ کړې ده، ځینې استوپی په دې ځایونو کې دي چې اطلاعاتو فرهنګ ریاست اصلا لاسرسی نه لري. چې کله لاسرسی ورته نه لري، نو هغوی د بیا رغونې لپاره څه وکړي؟ دا استوپی په اوس په سغرو کې په دې ځایونو کې پرتې دي چې لکه شاهي قلا، شمشاپور، ساکانو کې چې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی. دوی د دې لپاره زړه نښه کوي چې هلته لاړ شو د تا ورغی.
هلته څمڅې موجود دي، دغه د څمڅو لرغونتوب تر کومه رسېږي؟
د څمڅو د دغه استوپو لرغونتوب یو دی. یعنې دا څمڅې چې په کومه زمانه کې جوړې شوې دي، تقریبا هماغه زمانو کې د استوپي هم جوړې شوې. د استوپو د دوی لرغونتیا یوه ده. دا استوپي چې دا د امنیتي پوستو په توګه له دې نه استفاده کېده، اما دا څمڅې چې دا د هستوګن ځایونو په توګه له دې نه استفاده کړه. په دې څمڅو کې زه ورنوتم، دا کوټې دي، حویلۍ دي،
یعنی دغه ژوند چې موته سی کو د داغي سره توپید لري اما دغه رقم ته استوګنځایونه چې موږ جوړ کړی دي عین استوګنځایونه په دې سمسو کې دي
دغه تاریخي آثار د ساتنې لپاره ستاسو پیغام څه دی فرهنګي بنسټونو ته نتاد فرهنګ وزارت
په نور هیوادونو کې کته سو ګولې تاریخي خلاګان یا تاریخي عبادت دغه بل لغونتوب نه لري لکه زموږ په افغانستان کې دغه ساسوپی او د څمسې لغونتوب لري خو هغه لګ لغونتوب چې لري له هغه نه دغه سی یو لغونی اساس جوړ کړی چې ټیکټ ورته لګولې ده په ټیکټ خلک ورنه وزي له هغه نه خمر عاقبت کړي ده خبر لغونی ورته کړي ده که زموږ په افغانستان کې اطلاعات فرهنګ وزارت دی تاریخي عبادت ته پتی دغه څمسو دغه ساسوپی ته نه یوادې په نیګرال کې بلکې په ټول هیواد کې دغه رقم ته پاګوا چور دی پیو کې د څمسو لدی د ګرزندویانو لپاره یو تفریح ځای جوړ کی لدی استوپونه هم ودی راغی دا د تفریح ځایونو په توګه ترې استفاده وکي بشک جدا ساتل کی مو ترڅنګ یو اقتصادي دغه سرچینه هم ګرځیدل موږ د دولت لپاره
زموږ همکار محبوب شاه محبوب د کابل پوهنتون له استاد او چیرونکی پوهندوی لال پاچا از منسره یو ځای د سره رود ولسوالۍ یو شمیر استوپو لیدنه کړي هلته په سیمه کې د یوې غونډۍ پر سر د یوې لرغونې استوپی نیمه ورانه شوې ته نه ښکاري استاد اسمن وایي که څه هم استوپی اوس ډېرې تخریب شوي خو د ځینو نسبتا جوړو استوپو لوړوالی شاوخوا 15 متره او دایره رقمی شکل لري چې بر به یې هم 10 مترو ته رسیږي
غونډیو باندې همدغسې استوپی برجونه جوړول دا څلور دانې دي ممکن یو یې اخوا د بلم وي یو یې لاندې وي بیا له دې ځینې دا سیمې چې دي دا کنټرولولې یعنې دا د تمدن یو ځمکه و کنه خار غوندې و نو بیا دوی دغه پاچاهي چې و دیز نه بیا غیز د خبر ورکو د غیز نه بل ځای د خبر ورکو او د پاس دغه کې پروژونه کې به خلک ناست تورنګ به ورسره وغه به غاګو نو دا بیا ورور په مرور د وخت باندې دا شاتن جوړ شوی دی نو
تقریبا څومره کال به کیږي
سم یاره دا چې کم کېږي دوه نیم زره کال کېږي دا په دې استو په دوه نیم زره شاو په کال کېږي دا زردشت او د بودا د وخت استوپی دي
مصطفی خپل
اسلامي تمدن نو وړاندې دي خو څنګه لري کور نه خبر وکړي یا شاوخه غصب کړي دي لاندې اوسو غوړو ته څو دا ویل نشي
د ښاغلی ازمن په خبره چې استوپی د بودایانو او زردشتیانو په وخت کې دلته جوړی شوی وي چې د وخت حاکمې طبقې به ولس او په خپل منځ کې د دغو استوپو په وسیله یو بل ته پیغام رسوو د استوپو په منځ کې یو بل غونډې هم موجوده ده استاد ازمن وایي چې دلته د بودایانو ښار وو او په ډیرو لرغونو زمانو کې په دې خاطر چې دا تاریخي ښار پټ وساتل شي خاورې پرې اړول شوي دي او کلونه وړاندې ترې یو شمېر تاریخي توکي هم ترلاسه شوي دي
هغه استوپی برجونه او همدارنګه کوم تاریخي ځایونه او عبادت ځایونه ورتونن دا وساتل شي نو هغه په دې باندې خاورې واړولې په دې خاورې واړول چې دا ژوندې پاتې شو د منډلړ نشي بیا په مرور د وخت باندې خلکو کیندنی به کې کړی دي غنې دلته خار تیر شوی دی د دې غونډې تاسې ګوري دا چې تاسې فني شکل باندې کیندل شوی او خاورې درې شوی وي دلته هغه کوم داستوګنې کوټې چې دي د عبادت ځایونه چې دي هغه بیل بیل ښکاره کېده هغه بوتان هم پکې موجود وي ولې متاسفانه چې دا جنګونو په کلونو کې یا دا نور وختونو کې د ګډوډۍ وکړي انارشي وکړي لکه دا اوس چې کنډر پراته ده دغه سې شوي دي او هغه غیر فني شکل باندې وویل شوي دي هغه کوټو سیستم چې د هغه له منځه تللی هغه عبادت ځایونه چې دي هغه هم له منځه د دې خدمات هم دغه 2200 شاوخوا رسي کړو ته رسي
د سیمې یو بل اوسنکی عبدالواسی انتظار ویل چې د حامد کرزي د مقطع ادارې د رامنځته کېدو سره سم دوی د شپې په پټه د بودایانو پر پخواني ښار چې تر خاورو لاندې شوی و کار پیل کړ چې د خاورو له پورته کېدو سره به د پخوانیو آثارو مات کودي د دوی پلاس ورتلل
چون دلته د ساحه داسې ورانه وه یخو لوی انقلاب تېر شوی و خلکو ترې د مورچو استفاده هم کوله دا بعضې جان چې وران شوي استاد خو اصلي خبره دا چې په ارزښت باندې څو خبر نه و چې دا باید څومره قیمتي ارزښت لري ځکه لرغون تاریخ دی بس ماشومان به راتلل دلته بیا کار کوو کله کله چې موږ هم چاکري راتللو دلته هم کار کوو نو دا زه داسې فکر وکړه لکه د یو ښار شکل یې درلوده موږ خپله چې کله کله پکې کار کوو نو داسې دیوالونه پکې وو چې هغه په ډېر ښه قوي استقامت باندې جوړ شوي وو او په ډېر نقشه جوړ شوي وو هغې بعضې کنجونو کې به د چونې اثار وو هغه به هم چې راوسپړه هغې کې به یا د بوت خپه وه
یا به داسې نور بعضې آثار هلته وو د بوتانو چې یا به خپې پاتې وي یا به څه. خو دې کې غیر مسلکي کار شوی ده، نو دا زه اوس هم داسې چې ګورې وران دی خلکو ترې د بعضې هغه دپاره خاورې دپاره د بعضو شیانو ترې استفادې د ګټو دپاره کړي هغه یې ترې وړي او نورې بېرته غورځولي دي.
بیمارو او ټټنګ دوه هغې سیمې دي چې د بودایانو د وخت لرغونې استوپې پکې موجودې دي. راځئ د همدغې سیمې له سپین ګیرو د استوپې په اړه واورو.
یاره د قریبان په تذکره کې خو قریبان سلو کال ته برابر دی، بس دا ماشومان دي دا واړه پیښې چې څو چا تیګه میګه په کاسي هغه تېره وخوې همدغه شی دی. یو ګوره کلي کې وو هغه مخامخ د لاکلا کې هلته کې لږ شانې ډوبړې پاتې ده. یو دی مخامخ کلي کې، یو هغه کچړې سره دی، یو دا دی، یو کلي خیال کړي هلته مخکې دی.
د دې چې موږ پیدا شوي یاستو دا همدا شی دی.
بلخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس او رنګ سمیم وایي چې په سره رود کې ډیری فرهنګي میراثونه د تخریب له ګواښ سره مخ دي، خو زیاتوي چې په دې اړه د وزارت له مقامه رانیولې د ولایت تر کچې خپلې اندېښنې شریکې کړې دي.
میلاد نه وړاندې دوه زره کاله وړاندې خبره ده، دا وخت د ستوپې دلته پاتې دي. د بودیزم او د زردشتي دورونو دا د جوی آفاتو له مخې نه هم متاثره شوي دي. په تیرو دغه څلوېښتو کلونو په جګړو کې هم په دې کې غیر قانوني سپړنې شوي دي او صدمه ورته رسېدلې ده. دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره د غوړو کوم کار هم نه شوی. موږ په څو څو ځلې فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړي دي، مګر په دې باندې کوم عملي کار نه دی شوی.
ښاغلی سمیم دا هم ویل چې په ټول هیواد کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یوه امنیتي قطعه موجوده ده.
نو د فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د صفر دولس په نوم یوه قطعه ده، هغه په هیوادنۍ کچه باندې صفر دولس قطعه کې تراسه پنځه سوه شاوخوا کې عسکر غلری په تشکیلاتو کې شامل دي او دا ځینو ولایتو په اختیار کې ورکړل شوي دي. دغه د صفر دولس قطعه چې هغه هغې جملې نه خدمتاندی او هرات دی، بامیان ولایت په دې ولایتونو کې د صفر دولس قطعې عسکر شته دی. مګر له بده مرغه چې د دا فرهنګ په وزارت له لوري نه د ننګرهار په تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسکر هم نه دی ورکړل شوی په اختیار کې. هلته کله ناکله ځینې زورواکي او د زموږ د فرهنګي میراثونو غاصبان لاسوهنې کوي په زموږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې.
مینوالو دا هم باید له یاده ونه باسو چې د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې د هستوپو تر څنګ لسګونه نور تاریخي او لرغوني آثار موجود دي چې موږ یې د بیلګو په ډول د شاه فیض الله اغا تاریخي ګنبدو، د بهر آباد سمڅو، د بابر تخت او یو شمېر نور یادونه کولی شو. خدای وکړي چې امن راشي تر څو زموږ تاریخي آثار له ګواښه خلاص شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه تمامو. کومو ازادي راډیو ته لیکونه راستول پته مو دادي. په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
دیر غمونا دی چیزی خورم پخت
پلا پا دنیا کے میں پل حصو غم خوار نشو کمی سلا نصیحتنا ورتو کڑا دا خودے بلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پا زڑا زار شما چی خاطر دا حقی مستی ازار نشو جو بل جو بل جو خوبانو پنی گایم لا تر دینا زیاد غصے گم چی پنایما دس بین مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سیایما